مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه ته خره غلست. قدر منو اوریدونکو، په یو ساعت کې د مایکروفون ستاسو پروګرام خبريږي چې کوربه یې عصمت څاروان دی. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. پاکستان وایي د تورخم او چمن لارې د دې لپاره خلاصوي چې د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 15 تجارتي لارې د اکتوبر په 12مه وروسته له هغه وتړل شوې چې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د اکتوبر په 11مه جګړه وشوه. د دې جګړې په ترڅ کې دواړو خواو ته لسګونه کسان ووژل شول. نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر تور پورې کړ چې پاکستان له تجارت څخه سیاسي استفاده کوي، نو له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به دا لارې بیا نه بندوي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي د جان شاه صافي په نوم یو افغان د داعش ډلې د خراسان څانګې د ملاتړ په تور نیولی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستی نوو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې دا کس د کورنی امنیت مسؤلینو د ورجینیا ایالت په واینزبورو سیمه کې ونیو. په هغه بیان کې چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت پر خپله ویبپاڼه خپور کړی، جان صافي خپل پلار ته هم وسلې چمتو کړي دي چې په افغانستان کې د یوې وسلوالې ډلې قمندان دی. صافي د 2020 کال د سپتمبر په 8مه امریکا ته تللی و. فلسطینیانو نن د غزې په خانیونه سیمه کې د خپلو وژل شویو عزیزانو ویر وکړ. دا کسان یوه ورځ مخکې د اسرایلي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې ووژل شول. د خانیونس په کویتي روغتون کې ډاکټرانو وویل چې له دې برید وروسته د دوی د 15 فلسطینیانو جسدونه ترلاسه کړي دي چې دوه یې ماشومان دي. د اسرایلو پوځ بیا ویلي دي چې په خانیونس کې د حماس ترهګر په نښه کړي وو. حماس د امریکا، متحد ایالات او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. حماس د اسرائیل برید له اوربند څخه سرغړونه وبلله او د اسرائیلو پوځ وویل چې دا حمله په رفح کې د چهارشنبه پر سهار پر اسرائیلي پوځیانو د شوي برید په ځواب کې شوې ده چې له امله یې 15 اسرائیلي سرتیري ټپیان شول. عراق ویلي دي چې د ایران ملاتړو وسلوالو ډلو حزب الله او حوثیانو پیسې به کنګل کړي. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې دا اعلان د عراق په رسمي جریده کې شوی دی او ښایي واشنګټن هرکلی وکړي، ځکه چې له اوږدې مودې راهیسې د امریکا متحد ایالات په عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د کمولو هڅه کوي. ایران په عراق کې د شیعه وسلوالو او سیاسي ډلو په مټ پوځي، سیاسي او اقتصادي نفوذ لري، خو په تېر یو کال کې د متحد ایالاتونو د فشارونو او په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو له لوري د ایران د نیابتي ډلو له کمزوري کېدو سره د ایران اغېزې کمې شوې دي. او ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویټکوف او د ټرمپ زوم جارد کوشنر نن په فلوریدا کې د اوکراین له ستر مرکچي رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته کړې ده. د امریکا د ولسمشر دا ځانګړی استازی تازه له مسکو څخه وبخې د امریکا د ولسمشر دا ځانګړی استازی تازه له مسکو څخه متحد ایالاتونو ته ستون شوی دی. دوی په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې، خو کومې پایلې ته ونه رسېدل. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف تر دې لیدنو کتنو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده، خو په خبره یې ډېره لرې هم نه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمی شوی او طبیعي پیښې ډېرې شوی دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږ کال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځاپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږ کال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوې او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به را روان ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمېدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونه میلمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیړونو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او مدني فعاله هیله شمس، ټولو میلمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلی وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، که د خبرونې په پیل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه، کوم مشکلات د ژمي په درشل کې تاسې وینئ چې خلک به ورسره مخامخ شي؟ ننګ صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خور ته
سلامت.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډېر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وای، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه اودت شوي دي یا ریپټیټ شوي دي افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله دا د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا لډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لند څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود د شپږ تر اته فیصده دوی پوشش ورکوای سي په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره. چې کوم پخوا دا برخه کې ډیر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپل ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی داوطلبانه نه راځي، دوی په زور له کورو یې تل سوي دي، مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې نیمه کاره پاتې کېږي. څه چې دي د ژوند پروګرامونه، اوس دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګنې مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کومه. مثلا دوی د ځمکې داوا لري، هلته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی، په شلو کورو تبدیل سوی ده. موږ خپله تقریبا 28 تکړه کورونه جلا سوي یو، چې په دوی کې کدوې تقسیمات او د بچو یو کونو یو نیم سل ترسي. نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راتي، هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خو نه جايږي. دا بل مسله. بل مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دی ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیا روغتیایی